په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په دریو اړخونو طالبانو او امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې برخو کې نه دی په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی. د دې خبرو په اړه مو د سیاسي چارو دیو کارپو نظر اخیستی. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه لور فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پس سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر نن دی ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته تللی. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلې دي او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځي والوتکه لویدلې ده. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر نن دی ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په سیمه کې د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. دی وی ولسمشر به په یو بحث کې د سیمې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان پر رول او دغه راز پر هغو پرمختګونو چې په همدې برخه کې په افغانستان کې رامنځته سوي دي خبرې وکړي. ولسمشر به همداراز په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. د سویس په داووس ښار کې د نړۍ تر 2.5 ډیر مشران سوداګر او د نړیوال مؤسسو مدني ټولنو او د رسنیو استازي راټول سوي دي. د غونډه پرون رسمن پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم یوې ناستې کې ګډون وکړ. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه د جنوري پر 22 په دوحې کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. تر دې وړاندې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې نن چهارشنبه هم دوام وکړي. دغه سرچینې وویل چې تر دې پړاو خبرو وروسته به د دوی د مذاکراتو نتایج اعلان سي. تر اوسه دواړو لورو د تیرو دوو ورځو د خبرو جزئیات نه دي ورکړي. افغان حکومت تر اوسه په دوحې کې د وروستیو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبري رد کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطعې د تیر ورځې د برید طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې تیر شپه د ملي امنیت ځواکونو په میدان ښار کې د قومندان نومان ځای تثبیت او هوایي برید ورباندې وکړ. اعلامیه زیاتوي له قومندان نومان سره وطن نور وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي. د دوشنبه پر ورځ په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییز برید وسو چې شپږ ډیر شتن امنیتي ځواکونه پکې ووژل سول. د ملي امنیت عمومي ریاست د ویلا میله مخې په هغه پیښه کې اته 50 تنه نور ټپیان سول. طالبانو دغه برید مسولیت ومانه. بلخوا د میدان وردګ ولایت چارواکي مني چې تیر ورځ نه وخته په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې شپږ تنه طالبان وژل سوي دي. د دغه ولایت د والی د دفتر مطبوعاتي مسول محب الله شریف سین نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه د جلریز ولسوالۍ د کوهنه خمار سیمې د کندا په غره کې سوي ده. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي بیا ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان ټول ملکي وګړي ول چې د ښکار لپاره یادې سیمې ته تللي وو. وسلوالو طالبانو او بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زمو جغلاز د ریډیو ری د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځي او الوتکې لیدل ده. د پاکستان هوایي ځواک په یو اعلامیه کې ویلي چې د پېښې نن چهارشنبه داسې مهال وسو چې اف او پی جی ډوله الوتکه په روزنی ماموریت بوخته و. د اعلامیه لمخې پیلوټ په دې پېښه کې وژل سو. د پاکستان د هوایي ځواکونو په اعلامیه کې د دې الوتکې د سقوط سیمه د بلوچستان ایالت مستون سیمه ته نږدې شول سوې. خو د پېښې د ایالت په اړه څه نه دی ویل سوي. د دې پېښې د پلټنې لپاره یو پلاوی ټاکل سوی دی. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیا په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفو وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په ډسمبر کې وویل چې له سوریه څخه به خپل ځواکونه باسي، انقره او مسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات همغږی کړي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلیې وزارت تېره ورځ وویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي. بلغاریا، قبرس او مالتا له هغو اروپایي هیوادونو دي چې اوسمهال د بهرنیو پانګوالو لخوا د پانګونې اچونې په بدل کې هغوی ته پاسپورټ ورکوي. د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو چې دغه درې هیوادونه هم پکې شامل دي، دغه راز په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو جواز پلوري. په بلغاریا کې یو بهرنی کولی سي د باندې 15,000 ډالر په ارزښت پانګونې په بدل کې د دې هیواد پاسپورټ واخلي. تر دې یوه ورځ دمخه اروپایي اتحادیې اعلان وکړ چې دا کار کولی سي جنایي ډلو ته لار پرانیزي چې دغه اتحادیې ته ننوځي. د خبرونو پای.
له پرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولاندې پراپرونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې اړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
په قطر کې د خبرو دې دور ته څومره هیله مند شته؟
تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کښېننی، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس، فکر نه کوم چې بیروني یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو په افغانستان کې سلیپ کمیټه وایي د جنګ جګړو له امله د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. په هلمند کې بیا چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي، د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستې حکومت وسیلې د هغو غم وخوري، هغه په یو سالم سات لویان کي او مایو به ځوانان جامعې ته وړاندې نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په مسکو کې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه نیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شر 15 ته په هم صافه واځي اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو طالبانو، امریکا او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. د دوو لورو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي څلورم دورې دوه ورځې مخکې په قطر کې پیل شوی چې نن هم دوام لري، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو ته هیله مند چې دا ځل یوه نتیجه ورکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېمې ورځې لپاره خبرې روانې دي، د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلو درې واړو اړخونو توافق اړین دی. د دغې شورا د اجرایي پلاوي غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمي امر دی. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې دسی اصول راسی چې د افغانستان ملت ته دي آرامي او سوکالۍ راولي.
ښاغلی مجاهد وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته دا د طالبانو وجیبه ده چې له افغان حکومت د هیواد له سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو چیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالب بندیانو آزادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوی د امریکا له یولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ روانو خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
داسې معلومیږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې دغسې خبرې نه و شوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی ده چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
لا تر اوسه هم امریکایي چارواکو د قطر په غونډه کې د پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په راتلونکي میلادي میاشت کې یو ځل بیا مسکو ته سفر وکړي. د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ څلورم پړاو خبرې داسې مهال په دوحه کې روانې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم قطر ته تللی او د راپورونو په اساس نوموړي په دې اړه له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي.
و مورد چهند افغانستان د سولې علي شوروي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړ خونو طالبانو امریکا او افغان حکومت پورې تړلی دی. د سولې علي شورا له دې مخکې دغه راز د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غږ کړی و چې نور د سیمې ته د سفرونو لړۍ نه اوږدوي او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو پر چاره د تمرکز وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. مخکې په راپورونو کې مو واورېدل چې د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چې د طالبانو سره د امریکا د خبرې له نږدې څاري وایي چې د دوحه په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او نتیجه به یې ډیر ژر معلومه شي. د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم رحمت الله افغان مرکه کړې. ښاغلی عرفان هم دغو خبرو ته یو څه هیله من دی.
مونږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سوله راولي دغه نه حمایت کوو او هر حرکت چې مونږ سره کومک شي د نړیوال په سطحه د سیمې په سطحه شي تر څو افغانستان کې امنیت تامین شي دغه نه مونږ ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم هغه هیلې او هغه توقعات چې وو په دې تېرو دوو کلونو کې کم زیات چې دغه مذاکرات را روان دي او خصوصا په دې سلو میاشتو کې د امریکای او د طالبان په منځ کې کومه مذاکرات یا ناست روانه ده. زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې موږ افغانان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه سوله تعمین شي. زه ډېر باورمند نه یم په دې باندې په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کینني طالبان او د افغانستان حکومت د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دا مذاکرات تاثیر نشي. فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرنی هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډېر امیدوار نیم نو یوازنۍ لاره دغه بولم چې دغه که چیرې دغه طالبان ځان افغانان بولي دوی د راشي حکومت سره حکومت سره نه کېني مشرانو سره سیاسونو سره علماو سره
عرفان صاحب د قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنۍ ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید یو څه معامله یا ورکړه درک باید موجود وي. نو دا چیرې دغه معامله امریکا سره وشي نو افغانان پکې خبر نه وي او د افغانستان حکومت په جریان کې نه وي. نو دغه فکر نه کوم چې افغانانو قبول والوګرځي. نو زما هیله دا ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه څه نشي طالبان لري دوی دراشی د افغانان سره کینی د افغانستان روالی درازه مشترک کار رو گود افغانستان برنده قوتونه دویستور دو پارلار چاری بستن جو دایوی شلو دایوی باسو نو یو بل سر لاس فرکو نو که چیره اوازی در طالبان پو گفتن یو کار که یو دیخو حکومت و نور خلق دقیقه متسرکی گی یا احیانا دوی قربان قرارت نونه فکر نکمون دوامدار سولت لاشترسی پیدا کن
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په خرقه شریفه کې د وسلوالې نښتې په تور د خرقې شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولی دي. د خرقې شریفې دوو متولیانو ترمنځ د راپورونو له مخې تېره ورځ د خرقې مطهرې د امتیازاتو او ریاست د چوکۍ پر سر لفظي شخړه په وسلواله نښته واوښته چې په نتیجه کې یو کس ټپي شوی دی. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د کندهار په خرقه شریفه کې د دغه زیارت د متولیانو مسعود اخونزاده او نسیم اخونزاده ترمنځ د رامنځته سوي وسلوالې نښتې وروسته د خرقې شریفې د رئیس محمد نسیم اخونزاده په شمول شپاړس کسان نیول سوي دي. د عزیزي په وینا نیول سوي کسان د ولایت مقام لخوا د یوه ټاکل سوي ایحت تر څیړنو وروسته د پیښې د عاملینو په توګه پیژندل سوي. عزیزی ونه ویل چې نیول سوي کسان غیر مسؤول وسلوال دي که د خرقې شریفې ساتونکي، خو په وینا یې چې له دغه کسانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه سوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره ورځ په خرقې مطهره کې د متولیانو ترمنځ لومړی لفظي شخړه سوې او وروسته په وسلواله نښته واوښتل. د دغه موضوع د بررسي کولو لپاره ولایت مقام یو ګډ هیئت اېن کړي تر څو موضوع په ښه ډول بررسي کړي، چې تر دا مهاله په پایله کې د خرقې مطهره د رئیس محمد نسیم اخونزاده په شمول شپاړس تنه د پیښې عاملین نیول سوي او دا مهال تر پوښتنو لاندې دي. باید وویل سي د پیښې عاملینو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه سوي دي.
یو شمېر سرچینو تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خرقې شریفې د متولیانو مسعود اخونزاده او نسیم اخونزاده چې دواړه وړونه دي ترمنځ له تېرو څو میاشتو راهیسې د مالي مسایلو پر سر اختلافات وه، چې تېره ورځ تر لفظي شخړې وروسته په وسلواله نښته واوښتل چې پکښې یو کس ټپي سو. مسعود اخونزاده د سولې او شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر سلاکار او نسیم اخونزاده د خرقې شریفې د ریاست د رئیس په توګه دنده لري. نسیم اخونزاده او مسعود اخونزاده د رسنیو سره په خبرو کې د پرونی پیښې ملامتي یو پر بل وراچوي. له دغې پیښې وروسته پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو غبرګونونه هم راپورته شول او له حکومته یې وغوښتل چې د خرقې شریفې ټولې چارې باید د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپارل سي. بلخوا د کندهار ښاریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته غوښتنه کوي چې د دغه تاریخي ځای د ساتنې مسؤلیت دي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته ورکړل سي.
حکومت باید دغه وای درېدلی دی چې دغه وکړي چې دغه ځای په امن کې شي، دغه ځای په حفاظت کې شي. وای درېدلی دغه مسلمانان دلته په ښه خوشحالي ورځي، وای درېدلی خپل اطاعت او عبادت کوي، بیا سره وځي، وای درېدلی په خپل مخ باندې ځي. دا ځای دغه ځای دی
اوس نه مقدس ځای او بیغمه پاته دی، نه ښه ځای بیغمه پاته دی نه بد. باید چې حکومت په دغه کارو ته فکر وکړي، دغه مقدس ځایونه ته خدای په شرافت کتلې دي چې موږ ته په شرافت ورته وګورو.
بله، خو نو وروره دغه کار چې دی دا خو نو په حکومت پورې اړه لري. دا خو باید هر سړی د دې ځای دفاع وکړي، د دې ځای وحشت وپوهېدلی، د دې خلقې شریفې چې ظلم شوی دي یا ټکانې شوي په بل سره کړي دي.
خرقه مطهره د افغانستان له مهمو تاریخي او مذهبي ځایونو شمېرل کېږي چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چپنه پکې ساتل کېږي او هر ورځ سلګونه کسان دغه زیارت ته ورځي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په وروستیو میاشتو کې د خرقې مطهره زیارت د ریاست په توګه ومنل سو او په دې توګه د حج او اوقاف وزارت په چوکاټ کې ځانګړي بودیجه او شاوخوا شپېته امنیتي ساتونکي ورته منظور سول.
مامور د شرکان د هر چارواکي وایي د دې ولایت په خرقه شریفه کې د وسلوالې نښتې په تور د خرقې شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولې دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټه وایي د جنګ جګړو له امله په دې وروستیو کې د هغو معلولینو شمېر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. دغه څرګندونې د دې نړیوالو کمیټې مسؤل نن په کابل کې د اورتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په لمانځن غونډه کې وکړې. د سره صلیب د نړیوال کمیټې مسؤل وویل چې په وو مرکزونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله هر کال له لس زرو زیات کسان دغو مرکزونو ته مراجعه کوي. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې استازی کان پیډرو د چهارشنبې په ورځ د همدغې کمیټې د اورتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په نمانځغونډه کې وویل چې د دوی د فعالیت په دېرش کلنه موده کې شاوخوا 200,000 معلولیت لرونکو کسانو د اورتوپیدي مرکزونو ته مراجعه کړې چې د معلولیت لاملونه یې بیلابیل دي.
تر دې مهاله د افغانستان په ولایتونو کې زموږ اړوند اورتوپیدي وو مرکزونو کې 130,000 کسان ثبت شوي دي. هر کال له 10,000 نه تر 12,000 کسان دلته ځانونه راجستر کوي. له دغه شمېرې نه بیا 1500 کسان په جګړو او انتحاري پیښو پورې اړه لري.
ښاغلی پیډرو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړې پر زیاتوالي او د چاودنو او ناامنیو له کبله د ملکي تلفاتو د کچې پر لوړوالي هم اندېښنه وښوده. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما راپور ورکړی و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله له 400,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس بیا په 2013 میلادي کال کې د بمي چاودنو او جنگ جګړو له امله 3,019 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کابل دفتر د معلوماتو له مخې چې دوی په تېر یو کال کې تر 200,000 مصنوعي غړي، 40,000 ویلچرونه او 18,000 لکړې جوړې او ملوینو ته ورکړي چې له دوی سره په فزیکی فعالیتونو کې مرسته وکړای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز دین فیروز چې په دې غونډه کې برخه اخیستی وویل چې د ټول هیواد په کچه د اورتوپیدي 22 مرکزونه شته چې وایي د سره صلیب کمیټې او پاتې نور د روغتیا وزارت او نورو نړیوالو بنسټونو اړوند دي.
وایي په در حدود گفتم 3-5%
د څلور نه تر 5% د افغانستان نفوس معلول دی چې دا معلولیت نه یوازې د جنگ جګړو بلکې د ټرافیکي پیښو چې تر 14 نه زیات تلفات اړوي دي او همداراز د ولادي او ځینو نورو
د
امیر روغتیا وزیر اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې له معلولینو سره ناسم او تبعیضي چلند کېږي او ټینګار یې وکړ چې د دغه نامناسب چلند پر ځای دی د معلولینو سره مرسته او د دوی ملاتړ دې وشي چې په ټولنه کې خپله فعاله ونډه ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د اورتوپیدي یو مرکز هم په ناامنه هلمند ولایت کې پرانستل شوی دی. په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کېږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی د افغانستان د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې له 5 ملیونو زیات د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډیره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښو په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشتو راهیسې د پولیو یا ګوزان په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور د نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسی ومني او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 30 سلنه ماشومان پاتېدل ډېر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخشه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل د افغانستان د خلکو. ډېره برخه د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خور وسی، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستې حکومت په سلی دغه غم خوري هغه په سالم سات لویان کې او مایوب ځوانان جامعه ته وړاندې نه کی. دوی باید خپل کشنان اته چې زور رسېدای په پیسو یې واکسینه والی او دا کار د دوی وظیفه ده. دا دوی باید کړی وای که یې هم تریا ده خو مشکلات هم شته. د دې ترڅنګ د مالی سپورټ د واکسین د برابرولو او د دې مسولیت جهانی دی. نړیوال صحي سازمان او د یونیسف ادارې او په زیاته کې د بیل ګیټ په فنډ باندې، د ګاوی په فنډ باندې، د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږۍ ټول لوجستیکی چارې د هغه دخوا تمویلیږي، تنظیمیږي، سپلای کیږي، چې هیڅ نو مشکل په هغه شانو کې کمښت د سپلای او د لوجستیکي مسایلو دخوا نه دی راغلی. ټول شان آماده دی. منتا ډیر مسولیت اوس زموږ د ولس دی، زموږ د خلکو دی، زموږ د دولت دی، زموږ د دولت مخالفینو دی.
حازم وویل سره له دې چې د وسلوالو په سیمو کې ټول هغه اصول او قوانین مراتوي چې دوی شری خو بیا هم نه پوهېږي چې د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولې طالبان نه مني. د پولیو واکسین پر رضاکارانه ډول ویشل کېږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه. خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولی سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثره خلک هغه شیانو ته چې په زور بغار نه نږدي. شغل ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالج نه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې نظام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي یا هغومره کار پرمختګ کوي. زه وایم کوم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیق کیږي، خرڅیږي. هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي، هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمن وي، مګر چې عملاً عملي سي او بې کفایته نه وي.
په هلمند کې د پولیو په ضد هلې ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي. یا خلک خپلو ماشومانو ته د هغه پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې څلور پیښې ثبت شوي دي چې درې په نوزاد او یوه یې په نادعلي ولسوالۍ کې ده. د هلمند د روغتیا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت پوره چاپېریال د پولیو په وایروس ککړ شوی دی. په داسې شرایطو کې نو د حل لار څه ده؟ که طالبان هم راضي سي او واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي، څنګه کېدای سي پولیو د منځه یوړل سي؟ د لشکرګاه اوسیدونکی او مدني فعال عبدالجلیل مجددي وایي په کار ده چې خلک د پولیو په اضرارو وپوهول سي.
زما په نظر دا چې د دې پر ځای چې واکسین جبري سي، د دولت باید چې و خلکو ته هم پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ باندې دیني علما باید چې د ممبر د لارې پر خلکو باندې غږ وکړي، د دې په ارزښت باندې خلکو ته هم پوهاوی ورکړي چې واکسین یو ښه کار دی او دا چې تر سره سي دی د ناوړو ناروغیو څخه، نو ښه لاره دا ده چې عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي. خلکو ته عامه خدمات نه دي وړاندې کړي کوم چې لازم دي. خلک یې په دې نه دي قانع کړي چې راسئ تاسو د دغه واکسین وکړي. دا د بې کفایتۍ ده.
دمګړۍ د افغانستان په اولس ولایتونو کې د پولیو په ضد واکسین روان دی. روغتیا پلان وایي هلمند کې به هم راتلونکې دوشنبه پیل سي، عامه کور په کور نه بلکې جماعت په جماعت. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو یو ویش پیښې موجودې دي چې نه په کندهار، دوی په روزګان، څلور په هلمند، دوی په ننګرهار، درې په کونړ، یو بل هم په نورستان کې سب څه ده. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع په مسکو کې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي. اسمت سروان ته بغښ شو.
ترکیه او روسیا د سوریې په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دي. روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسأله وروسته له دې مطرح شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر دسمبر وویل له سوریې څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسي. د جنوري په 28مه اردوغان وویل چې له پوتین سره به د یې په جنوب کې د امنیتی زون په اړه چې کنټرول به د ترکیه په لاس کې وي خبري وکړي. د دې سیمې اوسیدونکو په خټه کرد دي. ترکیه لډیرو کلونو راهیسې په خپل خاوره کې د پی کی کی له کرد بلتون غشتونکو سره مبارزه کوي. ترکیه وایي چې د سوریې کردان د پی کی کی ملاتړ کوي او هغه ته پناه ورکړي ده. له همدې ویری د ترکیه پوز د سوریې پر دې سیمې حمله هم کړی دي. خو د سوریې کردانو نه یوازې د تورونو رد کړي، بلکې د ترکیه له لوري د امنیتی زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی. همداراز وروسته لدی چې ترامپ وویل چې له سوریې خپل ځواکونه باسي، د سوریې کورد ځواکونو د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیې د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي.
به حمله اسم سروان سره پات کیږو. د فضايي تحقیقاتو په اړه دا چې ناسا او پورې ورسره کې اقدام کړی، سروان سره به مو خبر کړي.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استول ستور بیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزورې سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسایټ لینډر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اورېدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلوموونکې آله پر مریخ کېښوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لینډر یا انسایټ هغه کمزورې سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اورېدل کېدای نه شي. په همدې لټ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره یې وصل کړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او په سیمه کې به د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو لاستازو سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ویلامي کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د وی برخه په توګه د جنوري پر 22مه په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره خبرې وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو یو سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې نن هم دوام وکړي. دوی وایي چې د دې خبرو وروسته به د مذاکراتو نتایج اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطې د تیر ورځې د برید طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په یو خبري سوي اعلان کې راغلي چې تیر شپه د امنیتي ځواکونو په میدان ښار کې د قومندان نومان ځای تثبیت او هوایي برید ور باندې وکړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ یو الوتکه لیدل ده. د پاکستان هوایي ځواکونو په ایلامي کې ویل سوي چې د پیښن نن چهارشنبه داسې مهال وسو چې FOPG ډوله الوتکه په روزنیز ماموریت بوخته و. د ایلامي لمخې پیلوټ په دې پیښه کې وژل سوی دی. د دغې الوتکې د لوېدو دلیل تر اوسه نه دی ښودل سوی. تاکل سوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقره پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون رامنځته سي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلیه وزارت تیر ورځ وویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي.
یوسف خان زدران هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ بورډ ملي لوبغاړو د هندوستان په بنگلور ښار کې تمرینات پیل کړل. کرکټ بورډ وایي د یاد تمریناتي کیمپ هدف په راتلونکي فبروري میاشت کې د آیرلینډ پر وړاندې د سیریز لپاره چمتووالی دی چې سربیره پر دې به دغه کیمپ د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم ګټور تمام شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د دوشنبې په ورځ دغه تمریناتي کیمپ لپاره هندوستان ته ولاړل. د یادولو ده چې د افغانستان ملي لوبډله راتلونکي میاشت د آیرلینډ پر وړاندې 15 ورځنۍ 3 شل ورځې او یوه ټیسټ لوبه لري چې د فبروري میاشتې په 21مه به پیل او د مارچ تر 19 نیټې پورې به دوام عمومي. په خوست ولایت کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د خوست فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوې سیالۍ د خبریالانو کاروان کلب په بری پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د خوست ولایت 8 لوبډلو ګډون کړی و. په یادو شویو سیالیو کې دویم ځای همت کلب او دریم بیا د پوهنې ریاست متون بابا لوبډلې ترلاسه کړ. په دغو سیالیو کې د غوره لوبغاړو د انتخاب ترڅنګ مخکښ لوبغاړي په مادي او مانوي جایزو هم وستایل شول. او وروستۍ خبر دا چې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ 8 لوبډلې معلومې شوې. دا لوبډلې چې د ګروپي سیالۍ وروستۍ 8 غوره لوبډلو ته لار پیدا کړې، سیالۍ یې سر له سبا پیلېږي. دا 8 لوبډلو پړاو په سیالیو کې ویتنام له جاپان، چین له ایران، جنوبي کوریا له قطر او استرالیا له اماراتو سره لوبې لري. دا سیالۍ به د جنوري تر 15مې بشپړې او له هغې وروسته به 4 غوره لوبډلې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډيو واوريدل او اوس هم د ازادي راډيو دوه ونيز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې جون پښې بو کې خبرونه واوري په مکړه د اساسي بشري حقوقو ونيز پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه